درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. له سعودي عربستان څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوی دی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبې په ورځ دغه خبر پر خپله اکس پاڼه خپور کړی. لومړنی پرواز کې 360 حاجیان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سږ کال شاوخوا 1500 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV کیسونه لري. د دغه وزارت ویاند تیمی بروس د سهشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا ته د سفر د محدودیت په تړاو د ولسمشر ترامپ فرمان ته په اشاره وویل SIV ویزې له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان او یولسو نورو هیوادونو پر اتباعو د امریکا د سفر د محدودیت فرمان له تیرې دوشنبې راهیسې نافذ شوی دی. ترامپ تیره اونۍ دغه فرمان صادر کړ او وویل چې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. په ایران کې د یوې افغان کډوالې کوبرا رضایی وژنې ته د غبرګونونو په لړ کې د ازادۍ فانوس په نوم یو خوځښت د دې پیښې د بیړنۍ شفافې او بې پلوه څیړنې غوښتنه کړې ده. دغه خوځښت نن سهار یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قتل عاملان باید وپیژندل شي او له کوم مسؤلیت پرته باید اعدام شي. په خبر پاڼه کې دغه وژنه جنایت او د بشري حقونو ښکاره نقض بلل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو د ملاتړ یو بنسټ تازه راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی مسله شوی جسد د غبرګولې په 14مه د تهران په پیشوا سیمه کې موندل شوی دی. نړیوال ائتلاف یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. د دغه ائتلاف په غونډه کې ویل شوي چې اروپا او امریکا ته د داعش د ګواښونو له غځېدو مخکې باید د دغه ترهګریزې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالي سرچینې او د جلب و جذب هڅې وځپل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا یو ورځنۍ غونډه پرون سهشنبې د اسپانیې په کوربتوب په مادرید کې وشوه. غونډه کې د بشار الاسد د رژیم له ړنګېدو وروسته په سوریه کې د داعش په ګواښونو تمرکز شوی دی. د داعش ګواښونه په افغانستان او پاکستان کې هم موجود دي، خو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې کومه ځانګړې یادونه نه ده شوې. او په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار اودیسی کې د اروپایي مشرانو غونډه روانه ده، په بل ښار خارکیف کې د روسیې هوایي بریدونو درې تنه وژلي او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. د خارکیف ښاروال ایګور ترخوف ویلي چې د روسیې نننی هوایي بریدونه په څو پولیسه ودانیو، کورونو، لوبغالو او ترانسپورتي شرکتونو باندې شوي دي. د نوموړي په وینا بریدونه د اور لګېدنې لامل هم شوي دي چې زیانونه یې اړولي. د اودیسی غونډه کې چې د اوکراین او سیمې پر امنیتي مسئلو ورټوله ده، د رومانیا، مولدووا، یونان، شمالي مقدونیا، کرویشیا، سربیا او یو شمیر نور هیوادونو مشران جرګه شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو تحولاتو او پیښو تفصیلي رپورټونه اورو. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د کډوالو د استلو لړۍ ګړندۍ کړې.
تر ورځې لږې خېوي پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي وو، نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سخته ده.
د افغان سوداګرو یو شمېر لاري هند ته په لاره په واګه بندر کې ولاړې دي.
دی وای دا هغه یو لسلاری دی چې په ځینو ګمرکونو کې بندې پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شوه. موږ یې لیستونه تیار کړي، هندوستان، پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته مو ورکړي.
په یو بل مطلب کې به واورو چې آنلاین ښوونځي د نجونو په زده کړو د بندیز د منفي اغیز په کمولو کې څومره ګټور دي.
کته هم د رسمي مکتب ځای نشي نیولی خو ته به مرسته کوي، ځکه زموږ پروګرامونه څوړخیز دي. د دې تر څنګ چې یو مهارت زده کوي، ځینې نور موضوعات هم به پرې کار کوو.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستان یو ځل بیا د افغانانو په ګډون ټولو هغو بهرنیانو ته له دې هېواد د وتلو خبرداری ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دې هېواد کې اوسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوې تازه خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې له دې هېواد د بې اسناده او افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې ده. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له پایته رسېدو سره سم پرون د پلازمینې په یو شمېر سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت کولو عملیات یو ځل بیا پیل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له دې هېواد د افغان کډوالو په ګډون د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې. دی وزارت په یو اعلامیه کې چې سه شنبه د غبرګولی په شلم خبره کړې ویلي، یوازې په تیرو دوه میاشتو کې 2,16,341 افغانان له دې هېواد ایستل شوي. دغه وزارت ویلي چې په دې شمېر کې د افغان تابعیت کارت لرونکي یا ACC او بې اسناد افغان کډوال شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانانو په ګډون ټولو حقو بهرنیانو ته له دې هېواد د وتلو خبرداری ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دې هېواد کې اوسیږي. اعلامیه هغه کسانو ته هم د قانوني تعقیب خبرداري ورکړی چې د ستنیدونکو کډوالو په پاتې کېدو کې مرسته کوي، دوی ته پناه ورکوي او استخداموي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له بیرته ستنیدونکو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومانو او زړو کسانو سره له درناوي ډک چلند کیږي. خو له دې وړاندې افغانستان ته ستنیدونکو زیات شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره د پولیسو له ناوړه او له تاوتریخوالي د ډک چلند خبره کړې. افغان کډوالو ویلي چې په ځینو مواردو کې آن دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې له پاکستانه خپل شتمني وباسي. د غراز ځینو دا هم کړی چې پاکستاني پولیسو ترې په زور پیسې اخیستي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له خلاصېدو سره سم پرون د پلازمینې پولیسو د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې د هغه افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا پیل کړه چې د ویزې موده یې پای ته رسېدلې. د پاکستان په بارکو سیمه کې میشت یو افغان چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
تر ورځې لږې خېوې پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي او نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سخته ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دي چې وی نیسي، بیا یې وړیا جکم ته، جکم نه بعد افغانستان ته اړی. نو دلته پرون زمونږ منطقه کې پولیس بیا راغلی او لس 15 نفر یې وړل دي ځینې په ګاډو کې.
د پلازمین اسلام آباد ترڅنګ په راولپنډۍ کې هم پرون یو شمېر بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي. د خیر الله په نوم یو کس چې درې اولادونه او یو میرمن لري او اوس مهال د پولیسو له لوري حاجي کام ته وړل شوی وایي په بازار کې ونیول شو، کورنۍ لاله برخلیک بې خبره ده.
پولیسو په دې خاطر ونیولم چې ما سره د پاکستان ویزه نه وه، به مونږ حاجي کام ته راوړلو. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورت کوو، نو زما هم پیټو کیس دی. که چېرته مونږ دوی ډیپورت کړو نو هلته زمونږ د سر خطر دی او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ پاتې کیږي.
پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغه وخته بیا تر دې دمه له 1,000,000 ډیر بې اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هېواد ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده. پاکستان د روان 2025 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هېواد ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به په وړاندې زور کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یونیچسیار د معلوماتو پر بنسټ په 2019 کال کې په پاکستان کې میشت 400,000 افغانانو ته د ACC یا افغان تابعیت کارتونه ورکول شوي وو. 1.3 میلیونه نور بیا د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان حکومت دغه شمېر کډوالو ته هم له دې هېواد د وتلو خبرداری ورکړې. د پاکستان فدرالي حکومت د POR کارت لرونکو ته د 2015 کال د جون تر 1 وخت ورکړې، خو لا معلومه نه ده چې دا موده به وغځول شي او کنه. په وروستیو کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم لاغه هېواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تیزه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي په 13 می او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لږ تر لږه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته استانه کړل شوي دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د افغان سوداګرو یو لسلاري لا هم په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د دې خونه د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوو د صادرونکو ټولنه وایي هغه سوداګر چې توکي په دغو موټرو کې بار دي ډیر اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څومره د پاکستان او هندوستان ترمن د شخړې له امله له 1500 څخه زیات لارې چې په افغان سوداګریزو توکو بار وي او په واګه بندر کې یو میاشت بندې پاتې شوې، شاوخوا دوه ونې مخکې هند ته د ننوتو اجازه ورکول شوه، خو 11 لارې لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا هغه لارې دي چې د پاکستان دننه په ځینو ګمرکونو کې بندې وي او وروسته واګه بندر ته ورسېدي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ستونزې د حل هڅې روانې دي او ژر به دغه لارې ته د تیرېدو اجازه ورکړل شي. دی وایي دا هغه یولس لارې دي چې په ځینو ګمرکونو کې بندې پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شوه. موږ یې لیستونه تیار کړي، هندوستان، پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته مو ورکړي دي. موږ سره ژمنه شوې چې ډېر ژر به د تیرېدو اجازه ورکول شي. نوموړي له افغان سوداګرو وغوښتل تر هغې چې واګه بندر په بشپړ ډول نوي خلاص شوی هندوستان ته دې د صادراتو له کولو ډډه وکړي. یو شمېر هندي رسنیو تازه خبر ورکړی چې په دې یولس لارېو کې نیمه خرابېدونکي توکي بار دي او په واګه بندر کې هندوستان ته د وختو انتظار باسي. انډین ایکسپریس د یو شمېر سوداګریزو سرچینو له قوله ویلي چې په دې موټرو کې وچې میوې بار دي، خو په هغه لیست کې نه وي شامل چې مخکې په واګه بندر کې بندې پاتې وي، خو ښکاري چې دا یو تخنیکي ستونزه وه. دغه ورځپاڼې ویلي چې اوس د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت په دې اړه د اړینو اسنادو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د وچو میوو د صادرونکو ټولنه وایي که څه هم دغه یولس لارېو ته به ژر په بندر د وختو اجازه ورکول شي، خو دې مسلې د یادو توکو د سوداګرو لپاره جدي اندېښنې پیدا کړې. د دې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
په خاطر مو مشکلات کاغذایشن یا چا
دی وایي دغه ستونزې له امله څو اونۍ په سرحد کې بندې پاتې شوې، چې له امله د سوداګرو اندېښنې زیاتې شوې وي، ځکه په دې لارېو کې تر ډېره غذایي مواد بار. دا چې د هندوستان او پاکستان هوا ډېره ګرمه ده، نو د سوداګرو مالونه د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. له همدې امله سوداګر ډېر اندېښمن دي. د روان کال د اپریل په 23مه د هند کشمیر په پلګام سیمه کې لمرګونی بریدورو سچې لعملې د هند او پاکستان ترمن تاوتریخواله رامنځته شو. د افغان سوداګرو لک تر لګه 1500 لارې په واګه بندر کې بندې پاتې شوې، خو لنګدي یوه میاشت ځن وروسته ورته هندستان خواته د تیرېدو اجازه ورکول شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي چې په دې موده کې افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان ورسید. د حبیب الرحمن په نوم یو افغان سوداګر چې سوداګریز مالونه یې نږدې یوه میاشت په سرحد کې بند پاتې وو، ازادي راډیو ته وویل چې د بندر د بندیدلو لامل یې زیان ولید.
تقریبا 2% نقصان ورته ورسېدی او مالونه ټول سوالاو 2% کم سي کم تاوان ورته رسېدل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې دا هیواد هر کال د واګه بندر لارې له هند سره د وچو میوو شاوخوا 1500 میلیونه ډالر سوداګري کوي. یادونه ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت پر مهال لهین سره افغانستان د هوایي دهلیزونو لارې هم سوداګري زرا کړ ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال ده.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. زه سلطان محمد سروریم او دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې برخه کې د تایلند په اکلا یو ریپورت لرو. په تایلند کې وحشي فیل چې نږدې 4 ټنه وزن وو او د مسؤلینو په وینا د شاوخوا 15 کلونو وو، یو دکان ته ورننوت. دکاندار حیران شو چې څه سره وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د تایلند په شمال ختیځ کې د ناخون رات چاسیما په ولایت کې چې کله تیره اونۍ د جون په 4مه یوه دوکان ته وحشي فیل ننووت، دوکاندار وارخطا شوه. د موبایل ور واخیست چې ژغورونکو ته زنګ ووهي. دا وژی فیل هلته د کایا په نوم له ملي پارکه په خوړو پسې ورخلی و. فیل د دوکان په قفس چو کې خواړه پلټل. د وریجو نه کڅوړې تشې کړې. یو ساندویچ هم نوشی جان کړ او څو کیلی تر ستوني تیرې کړې چې د دې ټولو ارزښت د تایلند په پیسو 800 بایټکی شي. دا تقریبا د 25 امریکایي ډالرو معادلې پیسې دي. د تایلند ملي پارکونو، ځنګلونو او نباتاتو د ساتنې ادارې په وینا په 2024 کال کې په دغه هیواد کې د وحشي فیلانو شمیر شاوخوا 4000 ته رسیده. د کایا د ملي پارک له منځه کله ناکله وږي فیلان په ناخون رات چا سیما کې د خلکو د کورونو خوا ته د خوړو په لټه ځي. خو دا لومړی ځل و چې یوه دوکان ته ورغلی و. دوکاندارې نارې کړې چې فیل ووځي. فیل هم چې سر او تنه یې د دوکان پر چت لګېدل په شا روان شو او تقریبا 10 دقیقې وروسته له دوکانه ووت. د دې فیل تصویرونه په خواله رسنیو کې خپاره شوي دي. دا تصویرونه د دوکان کمرې اخیستي دي. د ناخون رات چا سیما یو شمېر اوسیدونکو اسوشیتد پرس اژانس ته وویل چې ځینې وحشي فیلان د دې پر ځای چې په ځنګله کې د ونو پاڼې او نور واښه وخوري د انسانانو په خوراکي موادو لکه د ډبیو دننه خوړو اموخته شوي دي. د ژویو د متخصصینو په وینا یو لوی فیل هر ورځ تقریبا 150 کیلوګرامه خوړو ته ضرورت لري چې د لوبیا نږدې 315 ډبې کیشي.
له خبرونو ور اخوا
که څه هم په افغانستان کې له نږدې 4 کلونو راهیسې له 6م ټولګي پورته نجونې زده کوونکې د طالبانو حکومت لخوا له زده کړو راګرځول شوي دي، خو یو شمېر آنلاین ښوونځي او ښوونیز مرکزونه جوړ شوي چې مسؤلین وایي هڅه کوي په دې ډول د دې محدودیت منفي اغېز یو څه راکم کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما په فکر رشد و شکوفایی هستیم. میخواهیم که همتراز جهان اول باشیم و برای همتراز شدن باید از یک نقطه آغاز کرد که ما هم آغاز کردیم.
د بانو په نوم د آنلاین ښوونځي و مسؤله فاطمه محمدی وه. دا وایي د آنلاین ښوونځی چې د یو شمېر ځوانانو په نوښت جوړ شوی د ښوونځي د لومړنۍ ابتدایي دورې وروسته ټولګیو زده کوونکو ته درسي مواد چمتو کوي او خدمتونه یې بشپړ وړیا دي.
در خدمت شاگردان
لوم تر دولسم ټولګي زده کوونکو په خدمت کې دي. هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې دي او دغه شان زموږ هغه هیوادوال که هغه هلکان د نجونې چې په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیک او له زده کړو پاتې دي، موږ په آنلاین ډول ورته فرصت برابر کړی چې حداقل استفاده ورڅخه وکړي او خپل درسونه ووایي.
د فاطمه په خبره تازه دوی د یو جرمني بنسټ ملاتړ خپل کړی او د افغانستان د تعلیمي نصاب د موادو ترڅنګ چې په غږیز او پی ډی اف باندې وړاندې کوي د انګریزي او جرمني ژبې د زده کړې پروګرامونه هم لري. میترال کوزای بیا د سهار په نوم د یو ښوونیز مرکز مسؤوله ده. د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په آنلاین ښوونیز مرکز کې ریاضي او انګریزي ژبه زده کوونکو ته تدریس کیږي. نوموړي دغه شان د یو شمېر نورو پروګرامونو یادونه هم وکړه چې د دې په خبره هم ټول د خدمتونه وړیا دي.
کته هم د رسمي مکتب ځای نشي نیولی خو طبعا مرسته کوي، ځکه زموږ پروګرامونه څوړخیز دي. د دې ترڅنګ چې یو مهارت زده کوي ځینې نور موضوعات هم موږ پرې کار کوو، لکه د مېرمنو په خپل نفس د اعتماد موضوع، د فزیکي او رواني روغتیا په اړه معلومات، ان قیدګي او امیندواري، د دې ټولو په اړه موږ ورسره کار کوو.
اغلی محمد یوول کوزی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي په خپلو دی فعالیتونو سره په ټولنه د نجونو پر زده کړو د بندیز منفي اغېز تر یو بریده راکم کړي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې په ورته اقداماتو سره د امکان لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال ده چې تازه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر ویلي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو منع کول په لنډمهالې او اوږدمهالې شرایطو کې د افغانستان په خلکو په ځانګړي ډول د ښځو پر روغتیا ډېر بد منفي اغېز لري. نوموړی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د ولادي او نسایي ډاکترانو ټولنې د کنفرانس په څنډه کې چې د نګري اتیا هیوادونو استازو پکې ګډون کړی، دوی چویلا سره په مرکه کې ویلي دا بندیز یوازې ښځې نه زیانمنوي بلکې په ټوله کې ټولنه زیانمنوي. اغلې سمر وړاندې ویلي یوه باسواده میرمن د کورنۍ وضعیت بدلوي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې. بیا د 2022 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د دوی پر تګ او لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه، او د 2024 کال په دسمبر کې بیا په طبي انسټیټیوټونو کې هم دوی له زده کړې منع کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2020 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د نجونو لپاره آنلاین ښوونځي او د زده کړو مرکزونه که څه هم یو شمېر نجونو ته د زده کړو امکانات برابر کړي، خو ډېری دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي د انټرنیټ د پیرلو وس نه لري او کیفیت یې هم ښه نه دی. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې فعالان هم دا زده کړې بې اغېزه نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ مؤسسه وایي شاوخوا 8 میلیونه خلک په دغه هیواد کې د ماینونو او ناچاودونکو او ناچاودو توکو د چاودنې له ګواښ سره مخ دي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله تلفات اوس مهال په میاشتني ډول شاوخوا 2 تنو ته رسیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم ماین پاکۍ مؤسسه خبرداری ورکوي کچېرې د ماین پاکۍ پروګرامونو لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې برابرې نشي، له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو راستنېدو ته په کتو د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله تلفات به نور هم زیات شي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي د سه شنبې په ورځ د جون 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په میاشتني ډول تلفات شاوخوا 6 تنه دي، او شاوخوا 8 میلیونه کسان د ماینونو او ناچاودو توکو له ګواښ سره مخامخ دي.
د حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لکه د جګړې سیمو او د ناټو د روزنو سیمو کې چې شاوخوا 200 مربع کیلومتره ځمکه ده، ماینونه او ناچاودي توکي پکې پاتې دي. که چیرې په دې برخه کې مرسته ونه شي نو دا د نږدې 8 میلیونه خلکو لپاره مستقیم او غیر مستقیم ګواښ دی، او دوی په خطر کې دي.
خطر مستقیم و غیر مستقیم به تقریبا 8 میلیون نفر اس و اونا د مرض خطر په قرار دارن.
هممهاله د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ مؤسسه وایي ماشومان د افغانستان د ماین چاودنو د مرګ ژوبلو 80% برخه جوړوي. دغه مؤسسې د سه شنبې په ورځ د جون 13 په یو راپور کې زیاته کړې چې هره میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره د اوسپنې راټولولو هڅه کوي د ماین چاودنو له امله وژل کېږي یا سخت ژوبل کېږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د ماین د چاودنو له امله ټپیان شوي د مرستې غوښتنه کوي. د هرات اوسېدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کاله مخکې 14 کلن زوی د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شو، خو د مناسبې درملنې لپاره یې کومه مرسته ترلاسه نه کړه، او د اقتصادي ستونزو له امله یې پخپله هم درملنه ونه شوه کړی.
ماشوم مې د ماین په چاودنه کې ژوبل شوی و، ټول بدن او مخ یې سوری شوی و. موږ د کور ټولې غالۍ او لوښي وپلورل او د دې درملنه مو وکړه، خو زما زوی ورځ په ورځ کمزوری کېده، ځکه لا هم په پښو، تندي او لاسونو کې چری دي. د هغه یوه پښه په بشپړه توګه فل شوې ده. ډاکټر هغه ته درمل ورکړي وو، خو موږ ان د درملو د اخیستلو لپاره پیسې نه درلودې. اوس زما زوی په کور کې دی او اړتیا لري چې ډاکټر ته ولاړ شي. موږ حتی نشو کولی هغه ته میوه یا 1 کیلو شیدې واخلو.
د هلو ټرست مؤسسې په تازه راپور کې افغانستان د ماینونو له اړخه د نړۍ له تر ټولو ککړو هیوادونو څخه بلل شوی، او راغلی چې د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کمیدو له امله د دوی د کارکوونکو شمیر هم کم شوی دی. راپور ښیي چې د ناچاودو توکو ککړتیا د هیواد شاوخوا 60% وګړي اغېزمن کړي، چې پکې له پاکستان او ایران څخه تازه راشړل شوي شاوخوا 100,000 افغان کډوال هم شامل دي. د ایم ډي سي د ماین پاکۍ مؤسسه هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 45,000 کارکوونکو دوی سره د ماین پاکۍ په برخه کې کار کوه، خو د نړیوالو مرستو د دوامدار کمښت له امله اوس دا شمېر 1200 ته راټیټ شوی دی. ویل کېږي چې په تیرو څلورو لسیزو جګړو د افغانستان ګڼ شمېر سیمو کې د مختلفو اړخونو لخوا ماینونه کرل شوي دي. طالبان چې له تېر جمهوري نظام سره په جګړه کې ښکېل و هم په ماینې ښودنې تورن شوي دي. د یادونې ده چې تازه د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې او چمتووالي د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې همکاري وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو زمونږ غاګل آزادی رادیو اوري. د خوست په خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د یو ډول لباسونو جوړولو دود پراخ شوی دی. هغه شمیر کلیوال او ځوانان چې په خپلو کې ملګری دي عموما په اخترونو د ودونو او نورو خوشحالیو په جشنونو کې یو ډول لباسونه کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په خوست کې چې په خوا به لږ شمېر ځوانانو او همزولو په اخترونو او نورو ملي مناسبتونو او د ښادیو په جشنونو کې یو ډول لباس کوو، اوس دا دود په نسبتا لویه کچه په خورېدو دی. کله چې په کلیو، ښارونو، تفریحي سیمو او نورو ځایونو کې ځوانانو ته پام ور اوړي، د ډېرو دا ډول ځوانانو یو ډول جامې، یو ډول بوټونه او څپلۍ، یو ډول واسکټې او د غاړې دستمالونه د هغوی د ملګرتوب، ګرانښت او د یو بل پر وړاندې له حسد او کینې نه د پاکو زړونو انځور وړاندې کوي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو نصیب خان او عرفان الله مشال راډیو ته وویل:
ولا خدا کترې دي جمعې دي بوټونه مټونه دي ټپای ما پای دي، ولا خدا غدا ټولې کړي چې کلیم علی یو راکان ته کړي دي، بس د اخبار خپېږي چې یاره سره ګرون دي.
مونږ خو ستار تر غلې او ان شاء الله ټولې ورکان جمعې دي کترې چپل هر څه می ورکان ټپای مونږ دې لپاره کار شي خلکو ته خبره ملګرتیا او غاکو یو والی ته هیڅ پاکي ته.
خوستی ځوانان وایي که څه هم د ودونو، اخترونو او نورو ملي مناسبتونو لپاره د یو ډول لباسونه کول له ځوانانو راګډ شول، خو اوس په ټولنه کې مشران او ماشومان هم خپلو ځوانانو سره د یو ډول لباسونو کول خوښوي. د خوست دوه تنه نورو اوسیدونکو عمر زیرو خان او کوثر ویل:
مونږ خپل کلیوال چې دی کنه ټوله سره پیوز دی چې پوک نی او بل ټول کلیواله مشرول مچې دی، هغه ټوله یو رقم لباس کو، ټوله یو رقم نظم لباس دی، ور رقم مار شي، ور رقم تکو تر څو سره پاپ شول او خپل ټولانه کې خرج وان او تاسو په مینه مخابات کې
لته دا دا چې مونږ ته ټول یو ملګری او مونږ غواړو چې اتفاق را مونږ ته شي، اتفاق یو رقم یو رقم لباس کړی.
بلوري ته د ټولنې مخاور او رون اندي په خوست کې د ځوانانو اوسنۍ رواجدون کې یو ډول لباسونه خبولي او زیاتوي چې په دې نوي دود کې باید د ټولنې ځینو منلو ارزښتونو ته پام وشي. یو تن خوستای فعال حمیدالله ترابي وایي:
دا یو ښه پیغام لیږدوي د اتفاق او اتحاد د نورو ولایتونو د ځوانانو لپاره، خو اما یو شرط دی چې دغه لباس باید د دې جامې، د دې ټولنې د فرهنګ او د عنعناتو مطابق تیار شي.
یاد دیوی په خوا په اخترونو کې د ورځې لخوا د ملګرو او دوستانو کورونو ته ورتګ ډیر وو، خو په اوس وخت کې په ځانګړي ډول ځوانان هڅه کوي د اختر شپې ورځې د کور او کلي پر ځای په ډله ییزه توګه شنو او تفریحي سیمو او د نورو لرې او نږدې ولایتونو په لیدلو کې تیری کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله مو خوشاله که سلامت اوسه، ژوندی اوسه. از ما فکر سره چې دغه کم تنکیس چې روان دي، دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار و اهلي کار ته وسپارل سي، از ما فکر سره دا به ښه یې چې کوم کسان چې دي اوس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي، دغسې ناست دي معاش اخلي، خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هېڅ کار نه کوي، ټوله ورځ دغسې ناست وي. که دا کسان لری سی مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل سي، او بل دا چې د پوهنتون استادان ډېر روزل سوي دي، ډېر مصارف سوي دي، که چېرې د پوهنتون استاد هم لری سي نو ډېر پرمختګ به نه وسي، کارونه هم ډېر د خنډ سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي. زما فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب سوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکړل سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي، دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان چې نه لري کېږي، چې نه لري کېږي، دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. ځانکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې واسکې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي روغ او جوړ به یاست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحي روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دو پاکټه ګولۍ راکې، نورې م ټولې دواوې له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزوري دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
facebook.com/azadiradio
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231811.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خیلی احترامات مقبول کی قدر منو کلری سکون کو زبرشنا بار یوز ری بهم تاسو ټول تشراکاس مې دی ولسم ټول کی جغرافیه مسمون لسم لوستا هله دسی تاسو ټول قدر منو کلری سکون کو برات روغ جوړ صحت مند او سیری او د تیر ورځې لوستنه کوم په پراو د کی ټول سره د خپل ځان سره متعلق کړو او سیری هم چې د نن ورځې لوستا پرامره کې ولري قدر منو سکون کو نن ورځ مرو تاسو د لسم لوستا هغه درسي هدف یې هغه موضوع کاني چې نن ورځ مرو تاسو په لوستو ولرو عبارت دی له لمړی بانک پیژندل، دویم د د چارو پر مخ پیولو سرګندوالی، دریم د صنایع او سوداګری د حالت سره. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر رسېدل ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې لومړنی موضوع چې د بانک د اصطلاح سره آشنا کېدل دي. موږ تاسو به د بانک اصطلاح وپېژنو او د هغه کلمې سره به آشنا شو. قدر منو زده کوونکو د بانک اصطلاح یا هم د بانک کلمه په خپل یو پخوانی کلمه ده، کوم چې د آلماني ژبې د بانک اصطلاح څخه اخیستل شوې ده او د یو ډول شرکت معنا ورکوي، یا هم د شرکت په نوم سره نومول شوې ده. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو ځینې پوهان وایي چې بانک د ایټالوي ژبې له بانکو څخه اخیستل شوې دي چې د څوکۍ معنا یې ورکړې ده. په خپله دغه د بانکو کومه کلمه چې ده د کوچنۍ څوکۍ په معنا سره ده چې په پخواني وختونو کې د پخواني صرافانو په هغه باندې کښېنستنه او د صرافۍ کارونه به مخې ته وړل او په خپلې صرافۍ کې به پرمختیا راوسته. نو موږ ویلی شو چې د هغه وخت د صرافۍ موسسې یا هم بانکونه چې په هغه پخواني نوم یا هم لارو چارو باندې به په قراره توګه سره پرمختګ وکړل او شوالې ومنده. نن ورځ د ټولو اعتباري او پولي معاملاتو او فعالیتونو مرکز وګرځېدي چې نن ورځ یې په ټول هیواد نه یوازې چې زموږ په ګڼ هیواد افغانستان کې بلکې په نړۍ کې یې پرمختګ پیدا کړی دی. او دغه بانکونه چې دي درنو زده کوونکو بیلابیل تعریفونه لري چې په بیلابیل تعریفونه یې موږ او تاسو ویلی شو. موږ ویلی شو چې د افغانستان د بانکي چارو د بانک داسې تعریف کړی دی چې بانک هغه اداره یا هم حقوقي شخصیت دی چې له عامو خلکو او دولتي ارګانونو څخه پیسې اخلي، ساتي یې د خپل ځان سره او په دوران کې اشیوي او همدارنګه بیرته پورونه خلکو ته ورکوي. چې داسې هم موږ تاسو ویلی شو چې بانک هغه اقتصادي واحد دی چې په پرله پسې توګه سره یا هم په پرله پسې ډول سره اعتبار ترلاسه کوي او بیرته هم ورکوي. یعنی هغه پیسې چې دی ځینې اخلي بیرته کله چې هغه شخص هر وخت ورته راسي په هر تاریخ هر نیټه ورته راسي بیرته هغه شخص هغه پیسې ورته تسلیموي. یعنی کچېری موږ تاسو زیات اندازه پیسې ولرو هغه زیات اندازه پیسې موږ تاسو کولای شو د اعتبار له مخې څخه بانک چیږدو. او کله چې مثلا شپږ میاشتې، اووه میاشتې، کال، دوه کاله، درې کاله، څلور کاله، حتی لس کاله وروسته هم کچېری موږ تاسو ورسو د بانک څخه خپلې پیسې بیرته اخیستل شي، څومره اندازه پیسې چې موږ تاسو په بانک کې ایښو او چې بیرته هم هغه اندازه پیسې له بانک څخه اخیستل شي. نو همدارنګه موږ ویلی شو چې د هیواد بانکي او سوداګریز قوانین د بانکونو ځینې فعالیتونو ته اجازه ورکوي، خو ځینې نور بیا غیر مجازي بولي. یعنی د حکومت له لارې له لوري څخه د بانکونو ځینې فعالیتونه چې دي له پولي ټاکل شوي دي په پولي توګه سره ټاکل شوي دي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې بانکونه پخپله بانک چې دي پخپله هغه موسسه ده چې د یو سهمي شرکت په توګه سره رامنځته شوې ده، یا هم په کار باندې فیل کړي دي، او د هر هیواد بانکي او سوداګریز قانونونو له مخې څخه خپلې چارې پر مخ بیایي، او هر بانک چې دي خپل ځان ته ځانګړي اعتبار لري. نو همدارنګه موږ او تاسو ویلی سو چې هغه موسسه بانک بلل کیږي چې پولي او اعتباري او مالي چارې پر مخ باندې بیایي، یعنی بانکونه د هغو عملیاتو او کارونو د ډول له مخې څخه بېلابېل ډولونو باندې ویشل شوي دي. خو دغه ځینې پوهانو چې دا بانکونه په عمومي توګه سره ویشلي دي، پر دریو برخو باندې ویشلي دي چې د هغو له جملو څخه لومړی مرکزي بانکونه دي، دویم سوداګري بانکونه دي، دریم تخصصي بانکونه. چې لومړی موږ تاسو مرکزي بانکونه پیژنو، مرکزي بانکونه درنو زده کوونکو د هغو بانکونو ته ویل کیږي چې په ټولو هیوادونو کې مرکزي بانک د بانکي فعالیتونو اصلي سازمان ورکوونکي او خوځوونکي په توګه سره کار سره ترسې، چې زیاتره د دولتي بانک په توګه سره کار سره ترسې وي، او انفاقي توګه سره خپل چارې پر مخ باندې بیایي، چې مرکزي بانک د بانکونو د مور په نوم سره یاد شوی دی. همدارنګه ځینې خلک د هغه ته د بانکونو بانک هم وایي، یعنی د ټولو بانکونو یو مشر په توګه سره کار سره ترسې دی، ځکه چې دغه ډول بانکونه چې دي یو دنده د نورو بانکونو سارل او کنټرول په غاړه باندې لري. بل هم درنو ځکونکو موږ تاسو ویلی سو چې دغه بانکونه چې دي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دیار لساو اتلسن هجری لمریز کال کې د نوري په میاشت کې په یو سرشن میلیونو افغانیو په ارزښت باندې په کار سره پیل وکړله، چې د بانک د نوټونو خپرېدل او د اسعار کنټرولول وه، او د نورو بانکونو سارنه وه چې دغه پکې کې سرته رسول کېدل. بل هم سوداګري بانکونه دي، چې سوداګري بانکونه هم په زیاتره هیوادونو کې سوداګري بانکونه هغه بانکونو ته بیا ویل کېږي چې د لنډې مودې یا هم عملیاتو او نورو امانتونو دنده پر مخ باندې بیایي، یعنی په لنډ وخت کې د هغه کومې پیسې یا هم نغدې پولي وهې چې وي هغه په خپل ځان سره ساتي، او د هغه سمخې تولینو په لمړي وختونو کې کله چې سوداګري بانکونه نوې په کار باندې پیل وکړل، نو ټولې هغه دندې چې نورو بانکونو ترسره کولې نو سوداګري بانکونه هم ترسره کولې، یعنی دوی پر صنعت، کرنه، د ودانیو پر جوړولو او نورو چارو کې د پنګې اچونې دنده پر مخ باندې بیوله. ورسته بیا په دې کې پرمختګ راغلی چې ځانګړي بانکونه لکه کرنیز بانک چې دي، هم رهني بانک چې دي، دغه جوړ شول چې د سوداګري بانکونو فعالیت په محدود ډول سره او ستر اهمیت درلود. هم چې دا د دې تر څنګ د زکونکو بل هم زموږ په هیواد کې زیاتره بانکونه چې دي د سوداګري بانکونه دي، هغه بانکونه ته موږ تاسو ویلی سو چې د لنډې مودې لپاره ځینې عملیات او امانتونه یې خپل ځان کې ساتل. او د دې تر څنګ بل چې دي تخصصي بانکونه چې دي، دغه بانکونه لکه سوداګري بانکونه په شان باندې عادي فعالیتونه او چارې پر مخ باندې وړي، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو ویلی سو چې دي په خپل په صنعت کې، کرنه او نور فعالیتونه کوي، او همدغه برخو کې دنده سرته رسوي. چې شی بلګې موږ تاسو صنعتي بانکونه ورکوو ولې سره د کرنیزو بانکونو او رهني بانکونو د ورکولې سره زیات شاري مخې توري، او دغه د هیواد کې پرمختګ لامل ګرځېدلې دي چې خلک ور باندې اعتبار پیدا کړی دي، او خلک خپل پیسې بانکونو ته تسلیموي، او ورسره د هغه څخه د سمو دي ورسره څخه پیته خپل پیسې له بانکونو څخه اخلي، او په دې توګه سره د خپل پیسو اړوند ډاډمن دي او د محفوظتیا احساس لري. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پر موږ تاسو بانکونه وپیژندل، او سم د لوس بلې برخې ته ځو چې په دې برخه کې به د بانک د چارو پر مخ بیولو سرګندوالي وپیژنو. ورز د کور کوله که څنګه چې موږ تاسو د بانک په حق معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویل سو بانک او زموږ په هیواد کې د هغه دندې موږ تاسو وپیژندل چې کومه دنده سرته رسوي. نو اوس موږ تاسو په دې برخه کې وایو چې د بانک د چارو پر مخ بیولو سرګندوالي څه ته ویل کیږي. زموږ په کرنې وړ افغانستان کې بانکي چارې که چېرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، نور هیوادونو ته ډېر زیاتې نه وي دي، یعنی لږ وخت کې چې په فعالیت پیل کړی دي، خو په نور هیوادونو کې دغه بانکي چارې چې وي په زیات پخوانی او اوږدمهاله تاریخچه لري. خو زموږ په هیواد کې نوې فعالیت پیل کړی دی. نو موږ ویلی سو په لومړي ځل باندې په 1999 کال کې نهم کال چې وو، په هغه وخت کې د بانکونو ټولې چارې چې د صرافانو په مرسته باندې مخې ته تللې، یا هم کومې صرافۍ چې به د هغو د لارې څخه به پر مخ تللې. خو کله چې په 1999 لمریز هجری کال کې د افغانستان سهمي شرکت د یو سهمي شرکت په توګه سره جوړ شو، نو په هغه وخت کې دغه چارې چې وې پرمختللې بڼې پیدا کړله، بانګي بڼې پیدا کړله چې یو سهمي شرکت په توګه سره په 1312 هجري لمریز کال کې د 8 میلیونه افغانیو په لومړۍ پانګه سره په هغه وخت کې د اړتیا له مخې څخه ملي بانک په نوم سره یو بانک په بنسټ کېښودل شو چې دغه د افغانستان بانک د جوړېدو مخکې د مرکزي بانک دنده سرته رسول. خو وروسته بیا په 1313 هجري لمریز کال کې چې کله بیا وخت اړتیاو سره سم په افغانستان کې بانک ته ضرورت پیدا شو، نو د افغانستان بانک د 1.3 میلیونه افغانیو په لومړۍ پانګې سره جوړ شو چې موږ او تاسو د دې په هکله مخکې هم معلومات ولوستل چې دغه کې بیا مختلفې چارې سرته رسول کېدلې، او د دې له لحاظ څخه بیا په مسلسل ډول سره نور پرمختللي بانکونه جوړ شول چې زیات شمېر دندې سرته رسولې، چې د هغوی له جملو څخه موږ او تاسو وویل چې ځینې سوداګري او دولتي تخصصي بانکونه وو چې پرله پسې توګه سره په جوړېدلو باندې پیل وسو، او همدارنګه رحمي او تمایتي بانکونه جوړ شول، کرنیز بانکونه، پښتني تجارتي بانکونه، صنعتي پراختیا بانکونه او صادراتي بانکونه جوړ شول چې د هیواد په صادراتو کې نور هم پرمختګ راوسته. موږ ویل چې په افغانستان کې د خصوصي بانکونو مهم فعالیتونه چې دي هغه په خپل د امانتونو منل دي، یا هم کوم امانتونه چې موږ لرو هغه امانتونه منل دي، د خپل ځان سره ساتل دي، د جاري حساباتو پرانستل دي، یعنی په جاري توګه سره هر څومره شمېر چې د انسانانو د زیاتې په همومره اندازه سره زیات شمېر کسان په بانکونو کې خپلې پیسې جمع کوي ساتي، نو دغه رقم بانکونه خلکو ته اجازه ورکوي تر څو هغوی خپل بانکو حسابونه جوړ کړي او د هغوی په جاري توګه سره استفاده وکړي. د دې تر څنګ د کریډیټ یې هم پورونه ورکول دي، یعنی پیسې خلکو ته په پور سره ورکول دي او بیرته د هغوی څخه خپل پور اخیستل. بل پولي انتقالات چې په بانکونو کې سرته رسول کېږي، د دې تر څنګ قیمتي اجناسو او ګاڼو ساتل دي، یعنی هغه کچیر زر اوسي چې هم الماس اوسي چې کچیر سپینځه هر څه اوسي چې کاني قیمتي کومې ګاڼې چې موږ تاسو کول سي په بانکو کې وساتو، همدارنګه د اسعارو د منلو سرته رسول دي، د دې تر څنګ دولت ته د بانکي خدماتو سرته رسول دي، چې دا ټول زموږ په افغانستان کې سرته رسول کیږي د بانک په مرسته باندې. همدارنګه درنو زده کوونکو، په کتاب کې په صفحه 99 او سلمه صفحه کې موږ تاسو ته یو جدول راکړی دی چې په دې جدول کې د افغانستان د بانکونو لیست دی چې د هغو کې شمېره راکړې ده، د بانک نوم یې راکړی دی، د بانک ډول یې راکړی دی، او د بانک د جوړېدو نېټه او حالت یې موږ تاسو ته راکړی دی چې اوس فعال دي او که یا هم لغوه شوی دی. چې لومړی بانک په خپله په لیست کې موږ تاسو ته د ملي بانک په نوم سره راکړی دی چې دا د دې بانک ډول چې د دولتي بانک دی، یعنی خصوصي بانک نه دی، او جوړېدو نېټه په 1312 هجري شمسی کال کې په فعالیت باندې پیل کړی دی او اوس هم فعال دی. همدارنګه په مسلسل ډول سره تاسو کولی شئ چې د ګران هېواد افغانستان بانکونو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د صنایع او سوداګرۍ حالت څېړل وپېژنو چې صنایع او سوداګرۍ حالت زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه دا. چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې صنایع او سوداګرۍ چارو سره آشنا شولو، نو موږ تاسو ویلی شو چې په مهمې توګه سره په افغانستان کې صنایع او سوداګري حالت څه ډول دي او څه ډول ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. که چیرې درنو زده کوونکو، موږ تاسو د هیواد هغه طبیعي او ټولنیز شرایط او لاملونو سره چې زموږ په هیواد کې په اقتصادي ودې او پرمختګ ته ضروري دي وګورو، نو موږ تاسو ویلی شو چې افغانستان د خپل ځمکني جوړښت او بڼې له پلوه څخه کاني زیرمو یا هم د ځمکې لاندې سرچینو له پلوه څخه یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي، چې د ځمکې د مخ سرچینې یعنی د نباتي او سرویو منبع او سندونو کې دروانو او اوبو بخیر او هوا د برابرولو او نورو طبیعي ځانګړتیاو له مخې څخه د پراخ بشپړ بشري ځواک د شتوالي له مخې څخه نن ورځ د صنایعو د پرمختګ او پراختیا لپاره ډیر غوره امکانات لري، چې خو پرمختګ یې پکې کړی دی او لا هم د پرمختګ پر لور باندې روان دي. خو هغه ناوړه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز شرایط چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د 13مې، 19مې او 20مې پیړۍ تر نیمایي پورې راغلي دي، نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي دي چې یو شمېر هېوادونه په سیر به آسیا، افریقا او لاتینې امریکا کې له هغه ډلو له جملو څخه شمېر کېږي چې په افغانستان باندې واکمن وو او په دغه هېواد کې د اقتصادي پرمختیا خنډ لامل ګرځېدلې دي، چې دغه زبرځواک هېوادونه چې وو سیالي یې سرته رسولې او په افغانستان کې ډېرې اوږدې مودې په ترڅ کې بانکي پانګې اچونې پر مخ باندې ځنډ لامل وګرځېدل، چې دغه کومې جګړې نه یوازې دا چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د هېواد ځوان اولس ته یې د مایوب کېدو لامل ګرځېدلې دي، همدارنګه زموږ کرنیز حاصلات له منځه څخه وړي دي، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان یو شمېر برخې چې شکړې ده پالج کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه بانکي چارې چې دي موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې بیرته فعال شوي دي یعنی پرمختګ کړی دی. د دې لورې څخه موږ تاسو په صنایع او سوداګری چارو کې پرمختګ راغلی دی چې موږ تاسو کولی شو خپل سوداګری چارې په اسانه توګه سره پرمخ یوسو او په خپل هیواد کې په کرنیزو حاصلاتو کې هغه کوم صادرات او واردات موږ تاسو سره تر سو کومې نغدي پیسې چې دي دغه پیسې په محفوظانه توګه سره په بانک وساتو او هغه کې پراختیا راوړو. نو د دې تر څنګ در مونږ زکونکو موږ تاسو د پیژندلای شو چې موږ د ګران هیواد افغانستان د صنایع او سوداګری حالت سړل یا هم غوړه لارې چې هغه په خپل یا هم غوړه پرمختګ سره سکرې دي هغه په خپل د اقتصاد په برخه کې د بانګونو جوړول دي کوم چې د دې له هم د اعتبار او بخښل دي اولای هم پدې کې وته مې سکرې ده. نو درنو زده کوونکو ته د دې پر مرکز ستاسو د لوس پر ټول اهداف ولستل او په حق له معلومات لاسته راوړل وسوم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دند د ستاسو د ټول قدر من زده کوونکو کورنۍ دند درې دني سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او مطابق ځواب به یې ورسره لیکئ. لمړنی سوال تکراروم. لمړنی سوال بانک څه شي دی تعریف کړئ. دویم سوال بانک زموږ په ځینې ژوند کې کوم مهم رول لري. درې سوال کچېری بانګونه نه وای نو کوم مشکلات به راپېښ شوی وای. نور نو قدر مونږ ځکه کوم کوم مرسته ستنه مونږ زلوس په همدې ځای باندې پاتې سي چې هله د چا تاسو سره ذکر وو سي او پیسې وو سي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اوس بلنه نشته باندې رجی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلاوی احترامات مې قبول کړي کډر مونږ وکړی ځکه کو صاحب رښتا هم خو یو سره به هم تاسو ټول ته شرف واس پېما د ټول سم ټول کې جغرافیا مضمون لسم لوسته هله د چې تاسو ټول کډر مونږ وکړی ځکه کو به تر هغه جوړ صحت مند او سر د صحت جامع پتن می رنو ځکه کو د چې مر تاسو د ټول سم ټول کې جغرافیا مضمون لسم لوسته نو هله د چې تاسو ټول به د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره تکړه وو سیږي او یو سمانه باندې کوم تر لاسه کړم ورځ کو کوم کله دینه چې تاسو د نن ورځې نو لوست پېل کړ تاسو ټول در من زکه اون کې به له خپل زنه سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو کال سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنه سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د خپل کورنۍ د غړو سره بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. ورځ د کونکور اگر چې د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ راستا سو د نن ورځې په لسم لوست کې زموږ درسې اهداف عبارت دي. لومړی نه پوس دویم د نه پوس ډیروالي دریم د نه پوس کلموالي دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ راستا سو پروست کولو او په حق نه به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول کډر من څخه کوم کې د لوست پای پر اثر مالیا وکړي او یو څه ساکري ورځ د کونکو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ راستا سو د نه پوس ویشل او ګڼوالي په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو د نه پوس ویش یا هم د نفوسو ګڼوالي د ځمکې د سطحې پر یو واحد ساحه باندې د اولس یا هم د اوسیدونکو خلکو شمیر ته ویل کیږي چې د نفوسو د ګڼوالي د معلومولو لپاره باید د هغې سیمې نفوس د همهغې سیمې د پراخوالي باندې وویشل سي. وروسته د هغې څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د کموالي په هکله معلومات لاسته راوړو. یعنی لومړی موږ باید بلار سو د هغې سیمې پراخوالي ځان ته معلوم کړو. وروسته د هغې د پراخوالي له معلومولو څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د شمیر په هکله معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو د نړۍ نفوس چې وو کله په 2013 میلادي کال کې چې کله احصایه سرته ورسېدل د دې په باره کې سروې سرته ورسېدل نو په ټوله نړۍ کې د نفوس شمیر په 2013 میلادي کال کې 4.4 میلیارد تنو ته رسېدل وو چې دغه نفوس په ټوله نړۍ کې مساوي نه دی ویشل شوی ځکه چې دغه نفوس ته د اقلیمي شرایطو او د ځمکې د جوړښت او نورو اقتصادي او بشري سیاسي لاملونو د نفوس پر تمسکر باندې اغیزه کړې ده. نو په همدې ترتیب سره په مختلفو سیمو کې مختلف ډول نفوس لرونکي انسانان ژوند کوي. یعنی هغه سیمې چې دشتې لرونکي سیمې وو سیږي تودې سیمې وو سیږي اور سوځونکي سیمې وي او یا هم او پرا او په ونه لري ډېر زیات غرونه وو لري او همدارنګه جی کې دشتې شکلین سیمې وو سیږي. نو دغه سیمې کې چې دی په حق کې معلومدار خبره ده چې د نفوس شمیر په کومه اندازه سره وي او هغه سیمې چې ښه اقلیمي شرایط ولري د زمکو خړوبولو لپاره او به ولري همدارنګه ش سړه هوا ولري متعدده هوا ولري د حمل او نقل لپاره شش استی لاري ولري. نو په معلومدار توګه سره به په هغه سیمو کې د نفوسو کچه په زیات توګه سره وي. نو موږ ویلی سو چې نفوس ډیر لږ پام چې موږ تاسو ته ځان ته راغلي دي هغه چې په ځینو سیمو کې سلګونه کیلومتره په واټن سره د انسانانو نښې چې موږ تاسو ته نه ښکاري هغه په دې خاطر سره دي ځکه چې په هغو سیمو کې ښه اقلیمي شرایط نه وي برابر، آب و هوا یا هم کوم اقلیم چې دي هغه نه وي سم. نو مناسب جغرافیایي موقعیت او هوار او شیراز ځمکې، پوره اوبه لرونکي ځمکې، د سیندونو او سمندرونو پر غاړه بندرونه، د صنایع او کانونو او ارتباطي لارو په شاوخوا کې ډېر خلک استوګنه کوي چې د ځینو یې په یو کیلومتري مربع کې له زرو څخه زیات خلک ژوند کوي چې په دې ترتیب سره په یو سیمه کې نفوس او استوګنه د فزیکي، اقتصادي، سیاسي او بشري لاملونو په پایله کې د دې لامل اغېزمنوي او په هغه سیمه کې د نفوسو ګڼوالی رامنځته کېږي. نو موږ ویلی شو چې په یو سیمه کې د زیات شمېر نفوس چې دي دوه ډوله عوامل لري، یو په خپله فزیکي عواملو اغېزې دي، دویم په خپله اقتصادي عواملو اغېزې دي. د دې تر څنګ نورې اغېزې هم شته لکه سیاسي لاملونه چې دي، بشري لاملونه چې دي، چې هر یو یې خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو په لومړني ګڼو هیوادونو له جملو څخه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود دي، د هغو ګڼو هیوادونو له جملو څخه هغه په خپله په آسیا کې چې موقعیت لري، یعنی د آسیا په لویه وچه کې کوم هیوادونه چې ګڼ شمېر دغه لري نفوس لري، د هغو له جملو څخه په جنوبي سیمو کې پاکستان، هند او بنګلادیش دي چې ګڼ شمېر اوسېدونکي په کې ژوند کوي، او همدارنګه په جنوب ختیځ آسیا کې بیا ځینې برخې اندونیزیا ده، او ختیځ آسیا کې بیا چین ختیځ دي، او د کوریا ټاپو وزمه ده چې جاپان هم په دې کې شامل دي چې دا یې له ګڼ شمېر نفوس لرونکو هیوادونو له جملو څخه دي چې په آسیا لویه وچه کې موقعیت لري، چې د دې سیمو په هیوادونو کې په منځني ډول سره د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې له سلو تنو څخه، او په ځانګړي ځایونو کې بیا په یو کیلومتر مربع کې له 1500 تنو څخه زیات دی. نو درنو ځکونکو، دا په دې خطر سره چې د دغه موسمي آب و هوا او د کرنې کوم شرایط چې دي د نفوسو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه دویم ګڼ نفوس سیمه چې د اروپا لویه وچه کې د پانګونې په دوره کې رامنځته شوې ده، چې دغه هم د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې نفوس منځنۍ ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت څخه 200 څخه تر 300 تنو پورې رسېږي، چې له همدې ډول څخه په صنعتي سیمو کې د ګڼوالو شمېر چې دی د نفوسو د په یو کیلومتر مربع مساحت کې 1500 څخه تر 1000 تنو پورې رسېږي، چې دا موږ تاسو مخکې هم ولوستله، د هرې سیمې اقلیمي شرایط او اوبه او اقتصادي او فزیکي لاملونه، بشري لاملونه دا د هغه سیمې پر د نفوسو پر ګڼوالي باندې تاثیر اچوي. همدارنګه د دې تر څنګ درنو ځکونکو، د ځینو هیوادونو د نفوسو جدول موږ تاسو ته په کتاب کې راکول سوی دی. تاسو کولی شئ چې دغه جدول په بنیاد سره د ځینو هیوادونو د نفوسو د ګڼوالي په حق له معلومات لاسته راوړي، چې په دې جدول کې موږ تاسو ته ځینې سیمې په نښه کړي دي، او هم چې نن د هغوی د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې، د نفوسو شمېرې او د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې موږ تاسو ته په نښه کړي دي، چې د هغو له جملو څخه یو دانه یادونه زه تاسو ته کوم. نور به تاسو خپله په خپل کتاب کې له ځانونو سره لوړي. د هغو څخه لومړنی چې دي موناکو ده، چې موناکو کې د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې دوه دی، او د نفوسو ګڼوالی چې دي 2200 دي، او همدارنګه د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې 14015 تنه ته رسېږي. همدارنګه د دې تر څنګ سنگاپور، ملتان، بحرین، بنګلادیش، مغولستان، استرالیا او کاناډا هم له دوغ په دغه جدول کې شامل ده، چې تاسو ټول کولی سي په مطالعه سره معلومات لاسته راوړي. همدارنګه درنو ګلری زده کوونکو، د دې تر څنګ په نړۍ کې د نفوسو د زیاتوالي او کموالي ستونزې چې دي، چې په یو هیواد کې رامنځته کېږي، هغه په خپله په ډېرې زیاتې چټکۍ سره رامنځته کېږي، ځکه چې موږ تاسو ویلی شو چې په یو هیواد کې یا هم په نړۍ کې د زیږون اندازه چې ده، یا هم برث ریټ چې دي، د مړینې له اندازې څخه چې د ډیت ریټ په انګلیش کې ورته ویل کېږي زیات دي. یعنی انسانانو د زیږېدنې پروسه چې ده په زیاته کچه سره ده په نړۍ کې، او د ډیت ریټ یا هم د مړینې اندازه چې ده په کمه کچه سره ده. نو موږ ویلی شو چې د شلمې پیړۍ په پیل کې دغه د نفوسو زیاتوالی په کال کې 10 میلیونه تنه ته ورسېدی، چې دغه 10 میلیونه تنه د همدې پیړۍ د نیمایي کې په کال کې د 15 څخه تر 30 میلیونه تنه پورې پورته شو، او اوس له 15 میلیونه تنه پورې په کال کې زیاتېږي، چې دا یې ستره احصایه سرته رسول شوې ده. او همدارنګه درنو ځکونکو، موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی، چې په دې جدول کې موږ تاسو ته د 1900 کال څخه بیا تر 2000 لسم کال پوری د نفوسو د زیاتوالي هم چټکتیا پروسه مرتاس ته پنشه کړی دی چې په ډیر جدول کې به مرتاس په اسانه ډول سره کولی سو وپیژنو. دلته مرتاس ته کال پنشه کړی دی او همچنان د کال تر څنګ د ځمکې د ټول نفوس مرتاس ته یادونه کړې ده چې په 1900 میلادي کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.18 میلیارد تنه وو، په 1920 کال کې 2.25 میلیارد تنه وو، په 1960 کال کې 2.92 میلیارد تنه وو او همدارنګه په 1980 کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.15 تنه میلیارد تنه کسانو ته رسېدي. همدارنګه په 1990 کې 4.36 میلیارد تنه ته رسېدي چې په 2008 کال کې بیا 4.6 میلیارد تنه ته ورسېدي او په 2010 کال کې بیا 4.8 میلیارد تنه ته ورسېدي د نفوسو ګڼوالي په ټوله نړۍ کې. او اخیر کله چې اخرنی احصایه سرته ورسېدله په 2013 کال کې، نو د نفوسو شمېر په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیارد تنه ته پورته شو. تاسو ویلی سو د نفوسو زیاتوالی پر 2 میلیونه پورې مربوط دی. یو د نفوسو طبیعي زیاتوالی دی او بل د نفوسو میخانیکي زیاتوالی دی، چې د نفوسو طبیعي زیاتوالی په دغه د زیږون په زیاتوالی او د مړینې په کموالی پورې اړه لري. یعنی کوم کسان چې پیدا کیږي نړۍ ته سترګې غوړي وي او همدارنګه کوم کسان چې مړه کیږي دې پورې اړه لري، چې په یو هیواد کې زیږون چې دی په زورو کې 40 وي او مړینې چې وي 60 وي، یعنی د هغه په نیمایي باندې سرته رسول کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د نفوسو زیاتوالی ډیر لاملونه چې دی په زیات مهم په یو هیوادونو کې د ټولنیز او اقتصادي او فرهنګي لاملونه دي چې په تیر بیا په وکایي او ملجوي تیم وده او پراختیا نفوسو په زیاتوالی کې ډیر اغیز لري، چې له یو پلوه څخه د مړینې د کموالي سبب کیږي او له بل پلوه څخه منځني عمر اوږدیږي. خو د نفوسو دغه زیاتوالی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو ډول نه دی، په ځینو سیمو کې یو ډول دی او په ځینو سیمو کې بیا بل ډول دی. چې دغه په ټوله پر دوو برخو باندې ویشو، موږ چې لومړنی ډول یې د شمالي امریکا او اروپا پانګوالو هیوادونه دي او د چین او روسیې ځانګړتیا ده او د هغو خصوصیات دي چې ډېر لږ دنه پکښې کې سرته رسول کیږي. یعنې هغه کسان چې په مخلولو هیوادونو کې ژوند کوي ښاري نفوس زیات وي پکښې کې، خو په هغه کسان چې مثلا د علم کچه زیات وي او ښځینه کار کوي، نو هغه ښځینه چې کار کوي هغوی د نسبتا نورو ښځو چې په کور مېرمنې وي د هغوی په پرتله باندې لږ اولادونه پیدا کوي. یعنې په مخلولو هیوادونو کې د زیږیدنې او مړینې دواړو شمېر چې دی لږ دی. نو درنو زده کوونکو، همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان نه بلکې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي نفوس او لږوالي ستونزو په هکله معلومات ولولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي او نفوسو لږوالي ستونزې چې د نفوسو د کنټرول او د هغو هیوادونو په هکله موږ او تاسو معلومات لوستلي دي. نو موږ ویلی سو چې په ځینو نورو هیوادونو کې چې د نفوسو د کنټرول له مخې څخه د زیږون شمېر له مړینې څخه لږ دي، نو له همدغه کارونه د دې لامل کیږي چې د یو بوډاګانو نفوس یا هم ډېر عمر لرونکو کسانو نفوس چې عمر یې له 15 کلنۍ څخه زیات وي قید او ناتوانو خلکو شمېر زیاتیږي. چې صنایع د بشري قوې له مخې څخه دغه کوم صنایع چې ده د بشري قوې له مخې څخه د کمی سره مخامخ کیږي او له صنایعو پرمختګ په محدودیږي یا هم لږیږي، چې په پای کې بیا د موجودو بشري استعدادونو څخه په ټولنه کې ګټه نه اخیستل کیږي او دغه کچه راکمیږي. چې دغه حالت په هیواد کې د فعالو اقتصادي نفوسو په کمی کې د کمی لامل ګرځي، چې په اتلس خاطر 15 کلنۍ پورې دغه کموالی رامنځته کیږي. او همدارنګه دغو صنایعو او منابعو په کار اچولو لپاره اقتصادي فعاله نفوس ته اړتیا لرو، تر څو وکولای سو چې دغه د هیواد نفوس ته نور هم پرمختګ ورکول سي او دغه کومې ستونزې چې دي له منځه څخه ولاړ سي. نو مجبوراً موږ باید دغه اړتیا د سجودونو د حسابونی او د مثال په ډول د اروپایي هیوادونو کې چې د فعالو اقتصادي نفوس د کمی سره مخامخ دي، معمولا د کورنیو د حسابونی او د ډلې ورکولو او یا هم د کورنۍ د کار او ژوندانه د وسایلو او ماشومانو د ساتنې د ځانګړو اسانتیاو ته په پام هڅولو سره سرته رسول کیږي. یا هم یو هیواد د بهرنیو مهاجرو په جلبولو پورې دغه اړه لري. چې موږ تاسو ویلی سو چې نفوس کم نفوس او زیات نفوس دواړه حالتونه هیواد ته ستونزې پېښوي. که چیرې کم وي هم به هیواد کې ستونزې وي او که چیرې زیات وي هم به په یو هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سي. ځکه کچیر کمی نه هیواد نس کولای خپل ټولی اقتصادي بشري او سیاسي چارې په سمه توګه سره سرته ورسوي او کچیر زیات ووسیږي نه هیواد نس کولای خپل د زیات نفوس لپاره خواړه او د ژوند اړتیاوي سهولتونه برابر کړي. هغه کچیر زمکه له لحاظ څخه ووسی، هغه چیرې د غذایی توکو له لحاظ څخه ووسی، دې نس کولای چې دغه ټولی منابع یې هم صنایع ورته برابر کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ راسته سو د نن ورځې د لوست بحث کوم چې مراد تاسو مختلف برخې پکې ولوستلې، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي ووسیږي او پوسی ووسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې دوه پوښتنې مې تاسو د ټولو لپاره آماده کړې دي. لومړنۍ پوښتنه، نفوس څه شي ته ویل کېږي؟ تاسو ټول به نفوس تعریف کړئ. دویم سوال درنو زده کوونکو، د آسیا ډېر ګڼ نفوس هیوادونو نمونه واخلئ، یعنې چې زیات شمېر ګڼ نفوس پکې اوسیږي د هغو هیوادونو نمونه واخلئ. نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.